السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د اقداماتو خبر ورکوي او ولسي جرګه وایي افغان حکومت دې په نظام کې دننه د پردیو د جاسوسانو پر ضد د اقدام په برخه کې د جهادي مشر استاد سیاف وروستیو وړاندیزونو ته په جدي سترګه وګوري. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم په روانه خپرونه کې خپرو، راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د اسف حبیبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اجمل اند وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز ریپورت کې د روغتیا د نړیوال سازمان اداره تورنه کړې ده چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې ده. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې دا مورو چې نن د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او ګومان کېږي چې لاغه سره به په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي.
ډېره مننه کوم انصاب قدر من اوریدونکو. نړیوال خبرونه په څوراتلونکو شیبو کې اجمل ان وړاندې کوي، خو له مخ کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ښځو چارو وزارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان میرمنو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځلی بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په ننګرهار کې یو رس کې 15 خویندې ورونه د داعش ډلې وړي دي، تر اوسه پورې نه معلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نموړي له دې وړاندې هم خبرداري ورکړی و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپل د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د خاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس وي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد باندې راځي. هر بار کې نو اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیاتر برشون.
دا خبری په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د خروالانو له کارونو شکایت کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمنو او ماشومانو ته زیات زیان اوخته. د دې وزارت مرستیال فوزی حبیبی نن د سولې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ونډه باید له پامه ونه غورځول شي. دې ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې کړي ژمنې عملي کړي. د سپتمبر 21 نیټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولیزې سولې ټینګښت او غښت تیاته کار کول یادیږي، تر څو د دغه ورځې لاري د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راجلب شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو هیومن هبیتات دفتر په یو شمیر ولایتونو کې د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبریالانو ته وویل چې د لس مرکزونه به په کابل، هرات، مزار، کندهار او جلال آباد کې پرانستل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د دې مرکزونو د فراغت سندونه به نړیوال باور ولري. په دې مرکزونو کې به د جاپان د هیواد $1,000,000 ولګیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د هڅوګنې د دفتر رئیس هم وویل چې دوی حاضر دي چې د پخوا په څیر په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
آزادي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو سلنیز رپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل خودلې. دا رپورت شنن خپور شو پکې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه د بیړني روغتیايي حالت اعلان ځنډولې او کله چې بیړني روغتیايي وضعیت اعلان هم کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل خودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیا تمام شو. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیز افریقا کې تر 1000 زیات کسان وژلې او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې به د دې ناروغي د خپرېدو مخنیوي ناممکن وي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او لاغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي. تمه ده چې نتنیاهو بنن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیل هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیزه او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالاتو او 1000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15000 نور سوری کډوال هم و منی. جرمنی بیا ویلي دوی په دې کال کې تر 1 میلیون پورې کډوال ځایوي. شتاین مایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. لاسادې رادیو نه خبرونه اوري. دا ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به یې له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لري شي. له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحانی دغه راز وویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼت با بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ رسمانی خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. دوستانو د سیمه اونړې خبرونه هم دومره و وسم د هوا د حالات اټکل.
لا ساده رډیو نامو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 9.8 ټیټه سوارلس، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخه لوړ درجه 3.4 ټیټه شپاړس خودل شبي. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 2.5 ټیټه 15 اټکل شوی. مزار شریف اسمان زای وریز، د تودوخه لوړ درجه 2.5 ټیټه 22 خودل شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 3.4 ټیټه 22 اسمان زای وریز. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 11 اسمان زای وریز. او په پای کې بامیان د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 4 اسمان زای وریز.
د خبري ساعت ځنګړ خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني وایي ډیر ژر به په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد اقدام وشي.
او اقدامات من تاسو شاید اوسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ومومي.
دا هغه غوښتنه وه چې د ولسي جرګې مرستیال مشر ظاهر قدیر څه موده مخکې کړې وه او خبرداری ورکړی و چې که حکومت دا کار ونه کړي خلک به یې وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو مخالفینو د پټو ملاتړو یا د جهادي رهبر استاد سیاف په وینا د پردیو د جاسوسانو پر ضد اقدام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر غنی نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل او د کندوز یو شمیر دوکانداران وایي د اختر په درشل کې کاروبار سم نه چلیږي.
تیر اخترونه ډیر کو اوس بیخي ځای فسوی ده سوداګان یې سمسته دي اله دار ز ګډوډي د اطرافونو خلک نشي راتلل سوداګو کې جنگونه دي لارې باندې دي.
نړیوال مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نور په زړه پورې راپورونه هم په همدې خپرونه کې تاسې ته وړاندې کوو. تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبري ساعت د ځانګړې خپرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف څرګندونې په جدي ډول تعقیب کړي. وکیلانو نن د ښاغلي سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویل چې دوی به استاد سیاف هم خپلې یوې غیر علني غونډې ته ور وبولي. دا چې د وکیلانو عمده اندېښنې څه دي په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغاني په اړه جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې نامنی او په افغانستان کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې د نظام په پنځم ستون پورې تړل کیږي، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د دولت په چوکاټ کې دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو تر ډیره د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو څرګندونو په اړه چې د دولت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې وه بحثونه وکړل. حاجی ظاهر قدیری چې د جرګې مشري یې کوله وویل څومره چې جرګېږي امنیتي سکتور باید د نظام په داخل کې په ځانګړې توګه د بهرنیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي.
ازای چې یو قوت پسل اخترنا دوی ته تشکیل کړو ځکه چې ملت د ډیر لوی ستونزو سره مخ دی را او که افغانستان ته نجات ورنه کړی هم د ولس په وړاندې مسؤلین یو او هم د خدای په وړاندې د امنیت ملي نه د وزارت دفاع نه د وزارت داخله نه رسما دا غواړو کوم خبرې چې قاضي صاحب عبدالرحیم وکړلې هغه د جدي تعقیب کی او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته راپور ورکړي.
په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ګواښ وکړ کچېری حکومت په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي نو په راتلونکي کې به دا کسان د حکومت پر وړاندې قیام وکړي. استاد سیاف د دوشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني په څلورم تلین کې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د اکثرو حملو مشري له کابل کېږي. په عین حال کې د ولسی جرګې بلغړی عبدالرحیم د ښاغلي سیاف د خبرو د تایید ترڅنګ وویل چې حکومت باید یاد موضوع له پامه ونه غورځوي.
در یکی از ولسوالی های
د بادغیس په قدس ولسوالی کې د امنیتی سکتور دی و وزیر د ملګری په کور کې د وسلوالو گروپ ساتل کیږي. څو نور گروپونه هم چمتو کوي چې دا ټول گروپونه ولسوالی سقوط کړي. کله چې نیول کیږي 300 وسلې ورسره وي. په فوق العاده توګه پنځم ستون په دولت کې فعال ده. کله چې لاند نشي هیواد په بحران خواته یوسي
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل وکیل داود کلکنای وایي چې حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ای وظیفه دولت اسلامي
د افغان حکومت دنده ده چې جرأت وکړي او مجرمین محکمې ته راکش کړي. مونږ غواړو چې حکومت د دښمنانو او د آی اس آی د جاسوسانو پر وړاندې له قانون سره سم اقدام وکړي
او مطابق به قانون وکړي.
له دې وړاندې څو ځله بیلابیلو چارواکو د افغان حکومت په دننه کې د وسلوالو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تاییده کړې وه چې د افغان حکومت په لیکو کې بهرني جاسوسان موجود دي. هم غوښتل چې د عبدالرب رسول سیاف او د ولسی جرګې د غړیو د څرګندونو په اړه د حکومت نظر راواخلو خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا یې هم په اخیستو بریالي نسو. څېړونکي وایي که حکومت د ښاغلي سیاف د خبرو په اړه ولس ته وضاحت ورنه کړي ولس ته به د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راسي.
و موریدل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن وویل حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د استاد سیاف د جهادي مشر استاد سیاف مخکینی څرګندونې تعقیب کړي او هغه ته په جدي سترګه وګوري. په پلازمینه کې د وسلوالو مخالفینو د پلاویانو د ملاتړو د فعالیتونو په اړه اندېښنې یوې خواته، خو یوه بله اندېښنه په ننګرهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومته غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګ نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یو برخه ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
تاواز چیک سو او اقدامات مم تاسو شاید اوسئ. زه نه غواړم چې خبرې وکړم، زه غواړم چې اقدام وکړم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووي.
له دې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به په خپله اقدام وکړي. ښاغلی قدیر له داعش سره له خپلې خوا د جنگ اعلان وکړ. دا اعلان او دا جنگ د لومړي ځل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ. خو آیا په ننګرهار کې د دوستم او نور په څیر مشران شته چې د داعش مقابلې ته اوزی؟ په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازی او د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه د نور بحث لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ښاغلی قدیر، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
مننه. تاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او بیرته راګرځم ستاسو د سوال ځواب ته. کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅکله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نشاته نه زیا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
بله، له دې مخکې تاسو په راپور کې هم واورېدل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی؟ یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
ګورئ، د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم. هغه د غوی خپل کار دک د وطن ته خیری که در سی راځي. په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګرهاریان ټول مشرقي وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ؟ ځې ستاسو سرتیری او ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشه دي ګورئ. یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي. ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیچ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو دی کې، دا مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به هلته خو د هیچ چا سره هغه کوم خلک چې په تکتیکي لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهېږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کړي یا جنگ څنګه کنټرول کړي، چا سره مشوره نه ده شوې.
همدغه ځواک څوک دی قدیر صاحب؟ همدغه ځواک څوک دی؟
بله، تاسو ما خبرې ته غوږ نیسئ. ما حکومت ته ویلی حکومت باندې مې غکړه او که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای ان شاء الله چې هغه اسلحې براباسي او مرمۍ به ان شاء الله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي. دا هغه جنگ دی، دا پروژوي جنگ نه دی چې هم جنگ پروژوي هم مهارول پروژوي.
بله قادر صاحب، یو ورستۍ پښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کاري جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران یا ملي د حکومتي رهبران چې کار نه دی د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د قانون او د اساسي قانون د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډېره ښه پښتنه مو وکړله. ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مې کړې وو، که رادیوګانو کې مې کړې، که د ولسي جرګې د مایک نه مې کړې ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده. د افغانستان د دنیا ټول حقوقدانان دې راشي، چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی، دا اوس زمونږ حق دی، ځکه چې دولتي ځواکونه سرتیري موږ ستایو، سرتیری موږ ستایو، هغه چې په خطونو کې دي. متاسفانه زمونږ امنیتي رهبری د ډیرو ضعیفو اشخاصو په لاس او په دې نه توانیږي چې د ولس نه دفاع وکړي. د اساسي قانون نه حاصل وختمه ماده مراجعه وکړي، د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي، هغه صراحتن دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې، ستا ناموس په خطر کې، ستا جائیداد په خطر کې، لیا تحق لگے کہ دشمن کو مقابل کے توپک رجک کے او جنگے گے، دا کاملاً دا قانون اساسی مطابق دا مخالف نه ده.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، د ولسی جرګې لومړی مرستیال او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بحث موضوع و آیا د افغانستان غیر حکومتي او غیر دولتي ځواکونه او شخصیتونه کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ډګر ته راوځي، دا د دې پر حقوقي او قانوني اړخونو باندې مو بحث کوو. که د دې ځانګړې موضوع په اړه تاسو کوم نظر، تبصره یا د یادونې وړ کومه خطره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمېرو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمېرې دي 0 3 0 4 8 6 0 بل نمبر دی 0 5 9 2 3 5 4 0 او د پراګ د سټوډیو شمیرې دي 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راوخلو تیار اوسې لیوي خبرتیا ورسته
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه
زمونږ حقله ازادي رادیو او رحیم په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې داعش په وړاندې د مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان استوي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه راپور لرو، خو لږه مخکې د یو اوریدونکي نظر راخلو چې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د اوس له سټوډیو سره په تماس کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایئ. معلم
شاپوري مدنګرهار، نخته احترامات او دغه کوم ولسوالی چې تقریبا 15 ولسوالی دا په خاصن پتنګ دي دا ټول د دایښ په قبضه کې دي او کوم منظم دي خپل تشکیلات اصلي جوړ کړی دي او دا کوم مدات کې دي دا منفردانه دي یوه ولسوالی چې لا شي عملیاتو کې هغه ولسوالی نه بل دي او هغه چې عملیات کې بل دي دا چې منظم او عملیات چېونه شي په 15 ولسوالی په یو ولسوالی دغه ولسوالی باندې مشکل نه دي او تعال کوم څه خبره وکړه دا ځکه دا اوس موږ اردو ولې ودو دا موږ غوړې قوي دې چې دا ولسی کاری ځکه کوم ولسی بل یو مشکل جوړې کدي مصرا شي خپل وسره و یعنی نه دې څوک وسله اخلي مصرا کول او دا دایښت په مقابل کې دا خو یو غټ مشکل جوړېږي دا ما نظر او سایه توجه نه مننه
تیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم پلان کې لرو بل مې ربانی خپل نوم او وایي او خپل لاند نظر وایي
احمد تکل سلام تاسو ټول اوریدونکو ته کومه تاسو ګورئ په افغانستان کې داعش د افغانستان په خاطر چې ډېر زور کوي یعنی خپل هدي او حساسیت تمرکز پر هغه منځ کې دی خو تاسو ته کومه مخه ده ملي امنیت تر څو ټول زمرد داعش د زبول لپاره په افغانستان کې یو څنګه کې خلرو خپل خاص د ملي امنیت تر څو کې هغه خاص تا ول نه ټول کېږي هغه صحاب چې اوس داعش سره په ټکر دی یو څه خاص مکل چې د دې حرکت لیکل کېږي ما خبر تر کې چې د رسول د شمال د عملیات په شکل چې شمال ټول او درې یو هغه عملیات هم کمی وه بریا دي سره او کې جام خانه ووتله که شي چې دا د افغانستان په خپله سیم په نړیوالو لاسې عملیات بریالي شي کنه په سی او خلک دې دې کله چې ان شاء الله هم د ملي نه کار خاص کړم او هم بوردو هم د خلکو سره کولو لپاره هم سي ان شاء الله افغانستان په خپله نړیوالو لاسې په دغه
تیر زیاته مننه یو بل اړیکه هم لرو بل مې ربني خپل نوم وای او خپل نظر
سلام علیکم سلام علیکم
سلام خپل نظر وایلا
سلام علیکم الو سلام علیکم
سلام علیکم مخ تاسو خبرې او خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لاند راته وایي وخت مو کم دی
ز عبد الله د ایلمن خبره کوم از موږ د نظر دی چې دایښ شری دا د کډل راځي هغه د ټول افغانانو د دې خطر کده دا باید دا د ریډلې په وړاندې خاص افغانان او حکومت او سلوال طالبان ټول باید د دې په وړاندې ودرېږي او د دې وحشتانه عمل د دې کار او کردار د ټول په نظر کې ونه چې او د دې سره مقابله وکړي او که افغان حکومت هم داسې ناست وي هغه به راسي د ګوتو سرونه بغوت کړي ښځې دې بوزي مشکلات به جوړ کړي همداسې به خراب شي لکه نور وختونه
ډیره زیاته مننه کوم عبدالله له هلمند قدر مون اوریدونکو ساسو نور پیغامونه نشو اخیستلای ډیره زیاته مننه له هغونه چې تماس ونیو اس ام اس نومو د خبرونه په دوام کې راځي خو له هغه مخکې په همدې اړه یو بل راپور د ملي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او د غوړی چې په دغه حرکت سره د غوړی چې د دایښ په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ولایت خپل سلګونه پلویان وستوي او په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره ټول افغانان سره راټول کړي یوسف خان زدران د موضوع جزئیات اوروي
په ختیځ ولایتونو په تیر بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلي چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګيږي د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډیر ژر ننګرهار ته لیږي ترڅو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکي پیاوړي او د سخت دریزو په وړاندې وجنګيږي
حزب وفاق اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ دی زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو دامکاری او درېدو لپاره زی حکومت د جر تر جره خلک چال تزی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي ترڅو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو
از خاک از وطن خود دفاع وکړو
د دې ګوند غړي وای چې کپی یو غک د ختیځ زون په بیلابل ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي دی د ډلې جنگیالي په پیوړی او ټول هیواد به لګواخ سره مخ کړي ل دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللی وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو په ننګرهار کې د دایښ په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو ل دې مخ کې د بیلابل نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سختريزو په وړاندې جنگ د کوم ګوند کار نه دی بلکې هغه پیوړی امکانات غوړي د کابل یو سیدونکو تلها
نشي کوي چې حزب د لوی مسلې ته د پایتکه کې دی ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او حمایت کوي. نو د دې لپاره پکاره چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران فل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو واجبه ده چې باید د داعش په مقابل کې داعش ته که تروریست او کار څوک مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې د ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
زمون غاګ له ازادۍ راډیو او یو تاسو د خبري ساعت ځنګړې خبرونه اوریدونکو یاست. د وخت مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شپه اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت یو سل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله یې په جلال آباد ښار کې نیولې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز رپورټ کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې د 2014 کال په اوږدو کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او هغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسیې موافقې ملاتړ کوي.
د هم سپورتي خبرونه چې سباون ککړې او وړاندې کوي.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. ټاکل شوی د افغانستان تر 14 کال کم عمر انجنونو د فوټبال ټیم د سپروتو سیالیو په پایلوب کې نن د هند ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخي مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په لومړی دریو میاشت کې وتاوني چې د هند ټیم ته ماتي ورکړي. ښاغلی کاظمی زیاته کړه افغان ټیم د تو ټیمونو په سیالیو کې هم توانیدلې چې څلور د دوو په وړاندې د هند ټیم ته ماتي ورکړي. هغه ویل چې په دغه سیالیو کې چې دوی ورځې دوام کوي له افغانستان او هندستان سربیره د جنوب آسیا د اتو هیوادونو ټیمونه برخه اخلي. لدی وړاندې افغان فوټبال ټیم 3-0 په ورته سیالیو کې ګډون کړی وو خو کمل استرارونه نه درلوده. د افغانستان د کورنی کرکټ لوبو مسلین وای ټاکل شوی د کرکټ پایلوبي سیالي د افغانستان د زون ترمنز د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکي نظم جار عبدالرحیمزی ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالیو کې به د بند امیر، میساینک، بوس امو او سپینغارو زونونو ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوي دغه سیالي به د 24 ورځو لپاره دوام وکړي. روسي خبر دا چې د افغانستان د هاشي آرا کراټي فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی د سه شنبه په ورځ به د لوی اختر په ویاړ د دې رښتې د قهرمانانو ترمنځ یو دوستانه لوبه ترسره شي. د دې فدراسیون فني مرستیال وحید احمد جویا د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي چې د پروان ولایت په جبل السراج ورسوالي کې ترسره کیږي له څلورو ټیمونو څخه به 12 کسیزه ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی جویا زیاتوي چې د دې لوبو له ترسره کېدو څخه هدف د لوی اختر منزل او د لوبغاړو تشویقول دي. د خبرنو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه ته غواګي. ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي. قدرمنو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوري. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې له قاچاقبر عبدالله سره مخابري کړي. عبدالله په قاچاقي لارو ځوانان بهر ته بیایي خو اعتراف کوي چې قاچاق ضمانت نه لري.
دې قاچاق خو له سره ګرانټي نشته ضروره ده، خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی چې ګوره مرګ ستا او لږ ستا تندسته هر قسم مسلې پکې شته ده.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور ځلې زیاته شي. ښاغلی غنی نن په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ښارونو د وضعیت د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې له بده مرغه ګڼ شمېر کورونه په افغانستان کې شرعي قبالې نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په هیواد کې ښاري پرمختګ او ښاري استوګنه د ټولو له سترګو پناه پاتې ده، خو کوم مهم معلومات چې په دې راپور کې موجود دي دا تشبه د ککړي. اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي.
وایي چې کور یوازې څلور دیواله نه بلکې د ژوند پلازمینه ده، نو که دا پلازمینه شرعي قواله ولري څه اقتصادي ګټې به ولري؟ ولسمشر اشرف غنی وایي چې د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې د هیواد په ښارونو کې یو میلیون کورونه تثبیت شوي دي، خو له بده مرغه چې ډیری دغه کورونه عرفي قوالې لري. ښاغلی غنی وویل چې د دغو کورونو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي.
اول کار څه وی دا ده چې هر کور د افغانستان په ټولو ښارو کې د قمر مصنوعي له لارې نه تثبیت شوی. په دې اساس باندې موږ پیږو چې تقریبا یو میلیون کورونه دي. دا له هوا نه اوسو، په ځمکې نه څه اوسو. په ځمکې کې دا ونیول سو چې څو کوره دي قانوني دي، شرعي جای څه شی لري او څو کوره تخمینی عرفي دي. اکثریت د کورونا له بد مرغنه عرفي دي.
ښاغلی غنی په هغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې په دغه څېړنه کې په ډاګه شوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پالیسۍ د نه موجودیت له ستونزې سره مخ و. د ښاغلی غنی په وینا په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې په ښارونو کې ډیری خلک په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي. ولسمشر غنی وویل حکومت پریکړه کړې چې ډیری وزارتونه دارلمان ته ولیږدوي او دغه شان هر میاشت په ښارونو کې 14,000 کورونه تثبیت کړي. د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي راپور د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالیو او د یو این هپیتات دفتر په همکارۍ جوړ شوی چې مالی مرستندوی د استرالیا هیواد دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په دغه غونډه کې وویل چې د ښارونو د وضعیت لپاره دقیقه احصایه نه ده موجوده، او هغه احصایه چې له پخوا نه موجود دي د هیواد وسنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خو ښاغلی نادری وویل چې دغه راپور د ښارونو په اړه کلیدي او ګټور معلومات وړاندې کولی شي.
ان پروګرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده.
دی پروگرام لمننی برخه جوړه کړی دی او هم دغه برخه په څلور د شخارونو کې چې د ولایتونو مرکزونه دی په تطبیقي ډول مطالعه کړي او لمخې کړه ارقام او احصایې وړاندې کړي. په ټوله کې ویلې شو چې ګټور او کلیدی معلومات چې د خاري لمړیتوبونو د ملي پروگرام لپاره هغه ته اړتیا ده په دغه راپور کې په اړه په مفصل ډول ویل سوی دی.
خاغلی نادری ویل چې واځ په کابل کې په سلو کې 40.1 برخزم کې د استفادې وړ نه دي ګرځیدلی، او په سلو کې 95.3 برخه خاریزم کې د سوداګریزو ودانیو او شنو سیمو لپاره کاریدلی دي. افغان حکومت په داسې حال کې د ښارونو د وضعیت راپور چمتو کړی چې ویل کېږي له څو لسیزو را په دې خوا دا نوه څرګنده چې دغه ښارونه له کوم اړخه په کوم وضعیت کې دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا شبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خبريږي. د ازادي رادیو د خبريال جناقا الکوزي د مړینې له کابله په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم تر سره شول. د ازادي رادیو تجربه کار همکار جناقا الکوزي د تیرې سه شنبه پر ورځ د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان د ناروغۍ له کابله سا ورکړه او مړی د جمعې پر ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. د کندهار د فاتحې په مراسمو کې د الکوزي د ژوند او د هغه د ژورنالیستیک فعالیتونو په هکله یو شمیر کسانو خبرې وکړې. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د ازادي رادیو د خبري الجانا کال کو زیروه ته د خوشي لپاره د دعا او ختم د مراسم د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پریس کلب نه اداري او یو شمیر مدني ټولونو لخوا جوړ شوی و. د مراسم په پیل کې دار واشاد الکوزي لان ژوند لیک وویل سو. الکوزي په 1401 هجری لمریز کال د ازادي رادیو سره د نویان پتوګه دند پیل کړه او بل اخره د سمبولي د څلورويشتمې ورځې په ورستوي شبو کې لنړی څخه سترګې پټکړي. جنرال کوزی د تیرو دوو میاشتو راهیسې د سرطان مریضي درلوده او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو روغتون کې ساور کړه. انا لله و انا الیه راجعون. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رئیس احمد عزیز او د نیاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل دار واشاد الکوزی مړینه د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله.
موږ د کندهار ولس د ننګرهار د یو تلی نومیالي ژورنالیست په مړینه باندې خواشینه یو. د دې سره په دغه غم کې خپل ځان شریک ګڼو. جناقا الکوزی دا نه چې د ننګرهار دا د ټول هیواد د زموږ د ژورنالیزم د ډګر یو فعال کس و.
جانکال کوزی د افغانستان نه بلکې د پښتو او افغانیت یو داسې ویاند او ژورنالیست چې ځای یې په ډېر تکلیف باندې پکېږي. زه د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه پاستازیتوب او د کندهار د رسنیو پاستازیتوب یو ځل بیا د کورنۍ ته تسلیت وایم او د روح ته دعا کوم.
په غونډه کې د جناکال کو زمينوالو او د شمیر مدني ټولونو غړو هم خبري وکړې او د نوموړي ژورنالیستي فعالیتونه یې وستایل.
کندهار کې د اکسور په نامه یو مرکز سروي مرکز دی د سروي تر سره کوله چې کوم رسنۍ ډیر اوریدل کیږي کوم رسنۍ لږ اوریدل کیږي او کوم خبري اعلان په خلکو کې محبوبیت ډیر لري. په دا کال کې دا سروي مسولیت دلته موږ په غاړه درلودي. څوک چې کلو باندو ته ولاړو د خلکو څخه پوښتنې کولې خپل ازادي رادیو هغه کال کې زما په نظر چې هغه سروې وروسته وړاندې شو د ټولو ولایتو په ساته یعنی اوریدونکي تر بی بی سي رادیو څخه هم ډیر و او په دې رادیو کې د جناقال کوزی هغه لحن هغه طرز د تلفظ هغه یو جلاد نوې طرز چې درلودي چې واقعیت هغه معیار دغه معیار د ځانته غوره کړی و چې رادیو چې چا اورېدل خلکو ویل چې موږ فکر کوو چې دی زموږ سره په کوټه کې ناست او دا خبر راته وایي یا د خبرونه راته وړاندې کوي.
ازادي رادیو نه یوازې دا چې عام خلک یې اوري موږ یې اورو ټول خلک یې اوري ژورنالیستان یې اوري ټول خلک یې اوري. همیشه به چې په کله ازادي رادیو موږ اورېد یا په انټرنیټ کې یا په ټلیفون کې نو د جناقال کوزی هغه خاص انداز خاص د خبرونو ډول او طرز هغه یو ډیر جالب وو او ډیر جذاب وو او ډیر تاسو په زړه کې ښناستی. لکه د ژورنالیزم استادان چې وایي چې ژورنالیستیکی ژبه باید ډیره محاورایي ژبه وي یعنی ډیره عام یا نه ژبه وي هغه ژبه چې عام خلک قربان ژغیږي عام خلک یې اوري او عام خلک یې په خپل منځونو کې استعمالوي. نو د شه ژورنالیست خصوصیت هم دا دی چې هغه د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او د خلکو په ټون او د خلکو په لهجه باندې د خلکو په هغه طرز باندې خبرې کوي. نو جناقال کوزی یو خصوصیت هم دا و ځکه ډیر محبوبیت لود.
د غونډې په پای کې د قران کریم ختم وسو او دار واشه جناقال کوزی روح ته دعاګانې وسوې. د هیواد نامتو خبريال جناقال کوزی د سه‌شنبه په ورځ د اروپا ناروغي لامل په بیان کې لنډي سترګې پټکړې او وروسته بیا دغه په پلرنی ټاټوبې ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
سا زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو او اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندز کې یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې جګړو او ناامنیو یې پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د دوی په وینا په کلیو کې جنگونه روان دي او خلک له سیمو څخه بې ځایه شوي او همدې په ښارونو کې د دوکاندارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د کندز ولایت د ښار یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې لوی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، خو بازارونه ډیر پیکه شوي دي او د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري. محمد نسیم د نموړي ښار د نمک بازار د راستي یو تن دوکاندار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روان وضعیت د سوداګرو او د دوکاندارانو پر کاروبار ډیر منفي اغیز کړی دی.
بس د غریبي مزه نسته، په کلیو کورو کې جنگ ده. دغه کندز اطرافو کې والا که باز یو خدای موټر کرام نه بودیږي سودا کې له 1000 روپۍ سودا چو سودا خلاص نور بودیږي نه معلومم. اطرافو کې بیخي جنگ ده، بازارو ته څوک ناراضي، ډیر مجبور نه ناراضي، اخته تیریږي مخکنی اخترو غو نه ده.
په همدې حال کې عبدالستار د کندز ښار یو بل دکاندار بیا وای چې دا محل د جګړو او نامنوی لقبله لیکلو څخه ډیری خلک بې ځای شوی دي، ځکه خلک په خپل سیمو کې نه دي. له همدې عمل را روان اختر هم بے خوند دی.
اخترونه خود سره د ګډوډي لاس څوک نه راځي بازار کې. اطرافو کې جنگونه دي، سوداګان هم نشته دي، سودا هم د اطراف خلک سودا کوي، یاغوی څه نه نشته چې نشته. تیر اخترونه ډیر کو اوس بیخي ضعیف شوی دی، سوداګان هیڅ نشته دي. ایله دا د ګډوډي د اطرافو نه خلک نشي راتلی، سودا کوي، جنگونه دي، لارې بندې دي، سودا د موږ اطراف خلکو ده. د ورځې زه اول چې اولم خو 500-400 د ورځې پیدا کېږي، 100 روپۍ نه پیدا.
غلام نبی دی بزازی راستی یو تن دکاندار ازادی رادیو ته وویل چې د ښار دی دکاندارانو کاروبار د کلو خلکو پورې تړلی دی، خو کله چې د کلو د خلکو ژوند خراب وي نو هرو مرو د دکاندارانو او د سوداګرو پر کاروبار هم منفی تاثیر کوي.
کاروبار دغه مزید کاروبار غریبی مثل سرور نید، مردم پریشان است، مردم پول نداره، مردم حالتی هست که برادر اگر
کاروبار خوند نلری، د خلکو اقتصاد خراب دی، ځکه خلک اواید نلری، موسسیا او دفترونه ټول تړل شوی دی، پیسې درک نه لري، خلک توان نه لري چې یو پاکټ نه خود واخلي، ځکه چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په اطرافو کې او ولسوالیو کې جنگ دی، خلک اوره شوي دي. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونه پلان لري څو ډیر ژر د دې ولایت ټولې سیمې د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړې جریان لري. همدارنګه د دې جګړو له کبله د کندز ښار پورې لاړوندو سیمو څخه او له شپږو ولسوالیو څخه نږدې 1000 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې اوس مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د همغه ځنګړې مسلې په اړه چې مونږ غوښتنه کړې و، زمونږ اوریدونکو په خپلو اس ام اسونو کې خپل نظریات لیکلي. عبدالمجید له خوست څخه لیکي، په حکومت کې د بهرنیو جاسوسانو په اړه د عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي، باید هغه کسان چې د بهرنیو سره پټې اړیکې لري رسوا شي. عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د داعش په وړاندې باید یوازې ګوندونه نه بلکې حکومت او خلک ټول یو ځای د دې ډلې پر وړاندې ودرېږي. همدا اوریدونکی عبدالقدیر تکین په یو بل اس ام اس کې لیکي، زابل ولایت د استاد سیاف په څیر عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د استاد سیاف په څیر ادعاوې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل په پارلمان کې وکړې، ولې حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړ؟ مجیب د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکي، دا پښتنه د ټولو مسلمانانو څخه غواړم وکړم چې د ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. او محمد اسلم صمیمی له کندهار څخه لیکي، حکومت او طالبان باید په ننګرهار کې په ګډه د داعش پر ضد په جګړه کې سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو پر وپنه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکې تحلیلونه ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ رادیو د وپنه پته د ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ او ازادۍ رادیو ډاٹ کام.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ختیځ اروپا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کتنه سره کوي. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواک، رومانیا، لوکزامبورګ او لاتویا د بهرنیو چارو وزیران به هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافونو لپاره د حل لارې پیدا کړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به یو شمیر اروپا ته یو شمیر راغلي پناه غوښتونکي ومني. ملالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یوه سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړه توګه هڅې کوي چې بېکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوسمهال دا ظرفیت نه لرو چې په یو وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ کړو. ټاکل سوی د نن د اروپایي اتحادیې وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډیری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوسمهال د اروپایي اتحادیې مشري کوي. د دغو مذاکراتو تمرکز به د دغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبې په ورځ هم سره ویني، تر څو د ټولو اروپایي اتحادیې هیوادونو ترمنځ د چهار شنبې د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیې په اوبو کې په مړو سویو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شایي اوس هم ورک وي.
پر اپور کې مو واوریدل چې د اروپا د ختیځ اروپا د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په اړه غواړي کتنه سره وکړي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له هیواده راوتلی و، خو د پیسو د کمښت له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شوی. همدې افغان یعنی عبدالله د مجبوریت له کبله خپل کاروبار بدل کړ او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د قاچاقبر عبدالله کیسه د بشیر ګواښ په راپور کې.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیه په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نت کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي. عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کیږي.
هر قسم مسلې پکې ستاده
دې قچاغ په کار کې ګرانټي لسره یم هغه چې دا خو موږ ته ښکار معلومه ده پوس مرکز ته درسته لګسته تم درسته هر څه شته پکې پوس هغه ته غاړه دي.
عبدالله د خژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
انسان خرڅول او خپل خرڅول انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوسه خدای پوره کړ نو نن دا سبا د بزته یو زم چې ته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم دا بس د غلط اسناد چې په خپل مقصد خپل د مټ مزوري شروع کړې ته بس تا
د قاچاقبر عبدالله خبر مو اوریدې چې له افغانستان راوتل او اوس په اروپا کې پروت دی د خلکو قاچاقبری کوي. د همدې مسلې په اړه د روانې خبرونې په دوام کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو له هغه مخکې مهم موضوعات. په خبرونه کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به هلته د ډېرې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې او سپارښتنې په جدي ډول تعقیب کړي. ولسمشر اشرف غني نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبولو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل. قدرمنو اوریدونکو، او دا هم د ګړې اچار دی تنظیخ پرونه یو برخه بهر ته د روانو افغانانو ځوانانو په اړه چې قاچاقبرانو ته منتظر ناست دي.
ګور هغه مې بچو چې څنګه ورسېدي د موږ په کار به پایل کوي.
پلاره ته پیغام وسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغه مې چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړي.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نن ځکه کوي؟
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زی چې لالیکو.
وری ته تا لالوی؟
زوم ګلا تا ته لالو.
چې کوي ارڅ مو چې پاخه کړی امغه سیدی.
نه زویا، وری چې شی ده؟ کاش که مو پسو درلو دی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې.
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلای راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلی ته برونه او چړي.
ښه پلاره.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لیږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره، لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې،
لوری یو خود تا په جرمنی پس سترگی وواتلی خیر غواره چه خیر دی پسه که دی
موری خیر می گوخته دی خوز مو دی خدای جر جرمنی تا ورسوی
و سره یا دی غمی خود دی دو کالا پا ترکیه که تیر شو چه دا کاری ولی نخلاسیگی
چو وایم نو خیص مشکلات بوی؟
پلارا خبر شوی؟
پا چه چی وازویا؟
غمای پا ترکیه که لیوانه شوی بیدل تراوستی اوز پا علیاباد روختون که بسترده
وی هم ورای لارا امون زکه اوروپای هم پا کور که راتا پات نشوی اوز بچنگه که او
اوز بیداسی کو چه زن با پلیوان تو برتا او هم چه دلیوانیانو کوتی تا میور پریدی بیا به حال داسی او هم چه ورای با سی و سلامت پی قیکم ده جرمنی بچه زمک ورای لور ده جرمنی بچه
آزادی رادیو لوونه تر وو